د ترکیې د انټولو خبري ایجنس راپور لمخه د دوړو خو ترمنس مهمه دروازه د یک شمې پرز د دوه نورز لپاره د ترانزیت او مسافر د تګ راتګ په مختړلې ده. د تورخم دروازه چې د خیبر پختونخوا ایالت د افغانستان له نګرار ولایت سره نخلبي د شمې پرز وی نوې امنیتی پوسټ جوړولو پر سر د شخړې لامل وټړل شو. د پاکستاني امنیتی چارواکي انټولو خبري ایجنس ویل چې تورخم دروازه د ټولو مسافر او سوداګریزو وسایتو لپاره له هم تړلې د دوړو خو امنیتی ځواکونه د تیرسي په حال کې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د امریکا د محافظه‌کارانو په لوی غونډه کې ځل بیا په افغانستان کې د پاتې امریکایي وسلو د بیرته ترلاسه کولو پر اړتیا ټینګار وکړ. ډونالډ ټرمپ لږ تر لږه درې ځله وویل چې د طالبانو لخوا د امریکایي تجهیزاتو د پوځي رسم گذشت لیدلې سخت غوسه کوي. ټرمپ د امریکا لخوا طالبانو ته د مالی مرستو یادونه وکړه او ویل تاسو پوهیږئ چې امریکا د هر کال افغانستان ته له شاوخوا دوه یا تر دوه نیم میلیارد ډالر مرسته ورکوي. په داسې حال کې چې امریکا په خپل مرستو تړتې لري هغه څرګند کړه چې دا مرسته د عمومي طالبان باید د امریکا پاتې وسلې بیرته وسپاري. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې په لغمان ولایت کې لسګونه لرغوني ځایونه او ګاڼ تاریخي آثار کشف شوي دي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د شنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د وزارت د لرغونپوهنې رئیس زبی الله صدات په قول ویلي چې دا تاریخي ځایونه په محترم قرغی الینګار او علي شنګ ولسوالۍ کې موندل شوي دي. دغه په وینا زیاتره د لرغوني ځایونه د اسلام له راتګ وړاندې په یي بودایي دورې په ځانګړې توګه په موریایي او کوه شانی تمدنونو پوری اتړاول لري. د معلومات مخې په لغمان کې اوبیش تاریخي ځایونه سب شوی چې لدې جملې درې د محترم خل شپږ د قرغی سوارل زبینګار او سلور د علي شنګ ولسوالۍ پوری اړه لري. د فرانسې ولسمشر وایي چې د دغه وخت په خطیز کې د چاقو برید چې د یو تن په کې وژن شوی او درې نور ټپي شوی دي روسي عمل دی. ایمانوئل ماکرون په د شنبه په ورځ ویل چې په مولوز ښار کې د یو کس لخوا پر پولیسو د چاقو برید به شک یو ترګریز عمل دی. د فرانسې د کورنۍ چارو وزیر د موضوع د چړل لپاره مولوز ته تللی والته به وینا وکړي. د فرانسې څارنوالي وایي شکمن کس د برید پر مهال الله اکبر شعار ورکړی وو. د ځای رسنیو د راپور له مخې دا پیښه په ځای وخت د شنبه مازګر لور بجې د جرمني پولې تلجی په مولوز خار کې شوه. د مولوز اترنولي وای چې د بریټ عامل و دیش کلن الجزائري سړی دی چې نیول شوی او وژل شوی کس یو ملکی وګړی و چې هڅه کوله مداخله وکړي. د سپیس ایکس شرکت مالک اوکراین ته د انټرنیټي خدماتو د درولو په اړه د ریوټرز راپور رات کړ. ریوټرز پرون په ځانګړي راپور کې ویلي و چې له اوکراین سره د دغه واد د قانونو په اړه د امریکا د پلاوی پروانو خبرو کې امریکایي استازو ګډون کړی ک توافق ته ونه رسیږي اوکراین ته د سپوږمکۍ په وسیله د انټرنیټ خدمت قطع کېدای شي. خو د دې خبر له خبرېدو څو ساعت وروسته ایلن ماسک د سپیس ایکس شرکت مالک دی او سټارلینک خدماتو وړاندې کوي د راپور رات کړ. روسي خبرم د لوبو لډګر دی چې د اتلانو په جامعه چمپیونز ټرافي کې نن د هند او پاکستان لوبي ډلې مخامخ دي. د دې سلې په چا پاکستان وګټل او غوړې وبلل چې لمړی توپونه وکړي. د پاکستان لوبډلې تر دې دمه په 2100 اورونو کې د دوه لوبغاړو په بایللو ترڅنګ یو سلو سلور سلويخ منډې کړې دي. د لوبو د متحده عرب اماراتو په دوبی ښار کې کې د پاکستان ترڅنګ متحده عرب امارات د دوه لوبو د کوربتو بل پر ځکه غوړه شوې چې د لوبډلې پاکستان ته لټګه ډډه کړې و. پرون استرالیا انګلستان ماته ورکړه. د دوه لوبډلې افغانستان او جنوبي افریقا سره په بي ګروپ کې دي. مانا نه دا چې د ازادي رادیو اوریدونکو سي د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په افغانستان کې د پاتې امریکایي وسلو په بیرته ترلاسه کولو ټینګار کړی.
امریکا هم د یو فشار د وسیلې په حیث کېدای شي چې د دغه موضوع نه استفاده
د جرمني له نوي حکومت څخه د افغانانو هیلې
د آلمان نوی فدرالي حکومت د افغان مهاجرینو سره چې دلته نشته دي د هغوی سره نشه برخورد وکړي.
او پاکستان کې د میشو افغانانو وضعیت
ډیر زیات موږ خوشنې کړي او دا ډیر زورونکي ده. د مت ذهني ټینشن پیدا کړی دی.
پرون کې نو راپور نه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا په افغانستان کې د پاتې امریکایي وسلو په بیرته ترلاسه کولو ټینګار کوي. نوموړی پرون په یو کانفرنس کې ویلي چې متحده ایالات په کلنی ډول افغانستان ته لو 2 میلیارډ ډالر ډیر مرسته ورکوي، خو د مرستې به په هغه صورت کې دوام عمومي چې طالبان د تجهیزات بیرته امریکا ته ورکړي. د سیاسي چارو شمیرشنون کې وایي چې امریکا پر طالبانو فشار راوړي، خایي طالبان د وی معاملې په صورت کې دغه وسلې بیرته امریکا ته وسپري. نور جزئیات د کلمر اکرام پر راپور کې.
د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا په افغانستان کې د پاتې امریکایي وسلو په بیرته ترلاسه کولو ټینګار کړی. نوموړي پرون شنبه د فبروري 22مه د امریکا د محافظه‌کارانو په یو لوی غونډه کې وویل چې امریکا افغانستان ته په کلنی ډول 2.5 میلیارډ ډالر ورکوي، خو دوی په بدل کې په دې هیواد کې پاتې شوی امریکایي وسلې غواړي. ښاغلی ټرمپ وویل چې طالبان دا وسلې او تجهیزات پلوري.
If we're going to give them that kind of money, let them give back.
موږ هغوی ته دا مقدار پیسې ورکو نو زموږ فوجي تجهیزات به بیرته راوسپاري. هغوی ټانکونه، موټر، وسلې، د شپې دوربینونه لري. ان له هغو څخه چې موږ لرو نوی دي، مستقیم له باکس څخه راوتلي. دا د باور وړ نه ده.
نوموړي د طالبانو کلنی پوځي رسمي گذشت په اشاره پټینګار ویل چې د طالبانو لخوا د امریکایي تجهیزاتو د پوځي رسمي گذشت لیدلې سخت غوسه کوي. و موږ غوښتل د امریکا د ولسمشر د تازه څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم ولرو، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې مخکې د طالبانو یوې دولتي سرچینی ازادي راډیو ته ویلي و چې په تیرو 20 کلونو کې دوی د ناټو او امریکا په وړاندې په جګړه کې پراخه قرباني ورکړي، او دغه په خبره د دې قرباني په بدل کې به امریکا ته آن یو مرمۍ هم بیرته ورنکړي. د سیاسي چارو پوه اسحاق اتمر وایي چې امریکا پر طالبانو فشار راوړي، خایي طالبان د معاملې په ترڅ کې دا وسلې او تجهیزات امریکا ته وسپاري. نو موږ ازادي راډیو ته وویل
اوس وخت پر امریکا د یو فشار دی وسیلې پیس کې د شي چې دغه موضوع نه استفاده وکړي پر طالبان باندې فشار زیات کی. دا به راتلونکي ثابت کی چې امریکایان په دغه برخه کې څومره جدي دي.
له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د 2021 کال په اګست کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال په دې هیواد کې د میلیارډونو ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پاتې شوي. د لومړی وار نه دی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دغه پوځي تجهیزاتو غوښتنه کوي، بلکې تر دې وړاندې هم د بایډن د ادارې له لوري د میلیارډونو ډالرو په ارزښت د دغه وسلو او تجهیزاتو پاتې کېدل تیروتنه بللې وه، او ویلي وو د دې تجهیزاتو د پاتې کېدو لپاره هیڅ دلیل موجود نه وو. نوموړي د امریکا د ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو پر مهال هم ویلي وو چې له افغانستان سره مرستې به د امریکایي وسلو په بیرته سپارلو پورې تړلې وي. دا ویلو ده چې امریکا په تیرو 3 کلونو کې په بشري برخه کې له افغانستان سره تر ټولو ډېرې مرستې کړې دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د جرمنی پارلماني ټاکنو سره مهاله په دغه وخت کې یو شمېر میش افغانان وایي هلمند دي چې نوې حکومت یې ستونزو هواري او ورنه ملاتړ وکړي. دوی ازادي راډیو ته ویل د کور کار او ژبې د زده کړې په برخه کې جدي ستونزې لري، او هلمند دي چې د یو شمېر ورستیو جرمي پیښو لامل چې افغانان پرې تورن کړل شوي دي، دوی سره توپیری چلند هم نه شي. نور جزئیات د سپوږمۍ پر راپورک.
په داسې حال کې چې نن په جرمني کې پارلماني ټاکنې کېږي، په دغه هیواد کې میشت یو شمېر افغانان له نوي حکومت د دوی ستونزو ته د رسېدو هیله لري. فضل حمد انیس چې یو افغان ممثل دی او پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دوه وروسته دغه هیواد ته تللی، ازادي راډیو ته وویل
د المان د نوي حکومت څخه چې راځي د انتخابات وروسته د افغان په حیث زما خپل دا غوښتنه ده چې د المان نوې فدرالي حکومت د افغان مهاجرینو سره چې دلته میشته دي د هغوی سره نشه برخورد وکړي، د هغوی سره د هغوی پر مشکلاتو باندې سر خلاص کړي او ورسره همکاري وکړي، او په خاص ډول به هغه افغانان چې دلته نوی راغلي دي د جمهوریت ترنګ دوه څخه ورسته د هغوی سره په هر صورت باید ډېر همکاري وکړي، ځکه چې هغوی په هر اړخ کې ستونزې لري، کله کور پیدا کول دي، کله کار پیدا کول دي، کله ژبې زده کړه ده، کله لایسنس اخیستل دي، کله نور مسایل دي.
د جرمنی د احصائیه ادارې د معلوماتو پر بنسټ د 2024 کال تر پایه په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمیر لږ تر لږه 4020 تر رسیدلی. د ویلت امسون تک ورسپانې د معلوماتو له مخې چې همدا تیره اونۍ یې خپاره کړي، جرمنی یوازې له 2020 کال راهیسې 15500 افغان پناه غوښتونکي له پاکستان څخه انتقال کړي چې لا هم 3000 په شرایطو برابر کسان خپل د انتقال پروسې ته په تمه دي. په دغه هیواد کې میشت د زده کړو د برخې فعاله فروزان امیری چې دا هم په وروستیو 3 کلونو کې جرمنی ته کډواله شوې، له نوي حکومت غواړي چې جرمی پیښو ته باید رسیدنه وشي، خو دا حوادث باید په ټوله کې کډوال افغانان اغیزمن نه کړي.
د امنیتي مسایلو په اړه چې تقریبا هر ورځ یو ناورین رامنځته کیږي، له بده مرغه په ټوله کې افغانان ترې زیانمنېږي. د افغانانو په وړاندې توپیري چلند پرخوي. زما نظر دا دی، څوک چې پیژندل شوي چې جرمی مخینه لري باید پیښو ته یې رسیدنه وشي، څو په جرمني کې ټول افغانان او کډوال ترې اغیزمن نشي،
متاثر از وضعیت نشن.
د ادوانې د چې د روانې فبروري میاشتې په 14 یو کس چې د جرمني امنیتي ادارو افغان بللی، په منشن کې د کارګرانو د یوې ټولنې په یو لاریون موټر ور برابر کړ چې 9 کسان په کې ټپیان، خو وروسته ترې یوه میرمن او 2 لور یې مړه شول. د پیښې د جرمني چارواکو غوسه را وپاروله او یو ځل بیا یې افغانستان ته د افغان مجرمینو د ستنولو خبره وکړه. د روان کال د جنوري په 22 هم یو تن د دغه هیواد په اشافنبورګ ښار کې د چړې په ګزارونو د یو ماشوم په شمول 2 ووژل او 2 یې ټپیان کړل. د جرمني پولیسو د دې برید کوونکي په اړه هم ویلي و چې افغان دی. د تیر کال په می میاشت کې یو بل کس چې دا هم افغان ښودل شوی و، د جرمني په منهایم ښار کې د ښي اړخو پر یوې غونډې برید کې د یو پولیس په ګډون 2 کسان ټپیان کړي وو چې وروسته بیا ټپي شوي پولیس روغتون کې سا ورکړه. د جرمني حکومت بیا وروسته په یوې چارتر الوتنه کې 28 افغانان چې دوی مجرمان ګڼل افغانستان ته ډیپورت کړل. د یادونې ده چې منشان کې تر پیښې وروسته د جرمني رسنیو له دې ډلې ویلت امسون تک ورسپانې د راپور له مخې د دغه هیواد حکومت په 2 الوتکو کې له پاکستانه د 30 افغان کډوالو الوتنې ځنډولي، خو ورسپانې ویلي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت یې لامل تخنیکي مسایل ښودلي.
لدې سره بیا په جرمني کې د ټاکنو په نږدې کېدو افغان کډوال د خپل برخلیک په اړه اندېښمن دي. په دې وروستیو اونیو کې په جرمني کې 2 افغانان د وژونکو بریدونو د ترسره کولو په شک نیول شوي چې یوې د خلکو پر ګڼه ګوڼه موټر وروستی او د امید چاقو په وسیله برید کړی دی. د دغو پیښو په جرمني کې د یکشنبې د ټاکنو په درشل کې د کډوالۍ په اړه بحث تر بل هر وخت ډېر تود کړی دی. په جرمني کې شمېر افغان کډوال اوس اندېښمن دي چې د دوی امنیت او راتلونکی ممکن په خطر کې وي. فردسیال په دې اړه راپور لري.
له خپل وطن څخه باندې 4000 کیلومتر لري سره سیرت خپل کورنۍ ته وطني خوړه تیاروي. هغه د خپل مور پلار او دوه ورونو سره د برلین په دې درې اتاقه اپارټمان کې ژوند کوي. یو داسې کوچنی استوګنځای چې کابل کې د هغې د پراخې حویلۍ او باغ سره د پرتلې وړ نه دی. سره سیرت په کابل کې د ښځو د چارو د وزارت سلاکار وه. هغه ودانۍ چې سارا پکې کار کوو اوس د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په ودانۍ بدله شوې ده.
فکر میشد که چی گونه بر از
په هغه ودانی که بتل دا فکر کده چې څنګه د خزو ژوند ته ګټور تمام شو، خو وسال ته داسې پریکړې کیږي چې پر خزو د لا ډیرو محدودیتونو د لګولو لامل کیږي او داس مال لپاره بالکل د زغم وړ نه دی.
کاملا غیر قابل تحمل است بر ما.
سراوی د جرمنی له حکومت منندوی ده چې دوی ته پناه ورکړی ده، خو وروسته یو پیښو په جرمنی کې د مهاجرینو لپاره شرایط پیچلي کړی دي. لا سره سیرت سره از موږ له خبرو یو ورځ وروسته یو افغان سړی په منشن کې وروسته له هغه ونیول شو چې د خلکو پر یوې ګڼې ګوڼې موټر وروست. په دې پیښه کې یوه ښځه او د هغې 2 لور ووژل شوه او پولیسو وویل چې برید اسلامي انګیزه درلوده. دا برید 3 وروسته له هغې وشو چې یو کس د چاقو په وسیله د یو وړکتون پاره ماشومانو او کارکوونکو برید وکړ چې یو 2 ماشوم او یو سړی پکې وژل شوی و. په دې پیښه کې هم پولیسو یو افغان چې ټاکل شوی و له جرمني وایستل شي تورن وباله.
خیلی متاثر بودم و شخصا زمانی که
زه ډیر زیات خپه شوم کله چې دا پیښه وشوه. زه آرام نه وم ځکه کله به چې سړک ته ووتلم،
وخت ما به سړک میرفتم یا به درس میرفتم، فکر میکردم
یا به درس ته تلم، داسې مې احساس کوه چې ټول ماته ګوري او فکر کوي چې زه هم افغانه یم. همدغسې سوچ لرم او د دوی هیواد ته ګواښ یم،
نگاه میکنه و خطرناک است به کشورم.
په جرمنی کې د فبروري د 23مې نیټې د انتخاباتو لپاره په کمپاینونو کې د دې هیواد د کډوالو پالیسي لا دمخه د بحثونو توده موضوع و، خو د افغان کډوالو لخوا د تاوتریخوالي وروستیو پیښو دا موضوع نوره هم ګرمه کړه. موږ د جرمني لپاره د بدیل ګوند له غړو سره د یو یخ سهار پر مهال د برلین سړکونو ته ووتلو، هلته چې دوی د ټاکنو پوسټونه لګول. د ګوند لا لوړاندې د افغان او سوریې مهاجرینو د ډلې زو استلو غوښتنه کړې ده. ما د هغوی یو غړي ته وویل چې افغانستان د سراسیرت په څیر کسانو لپاره خوندي نه دی.
افغانستان کې تل جګړه روانه ده، هلته بیلابیل قومونه سره جنګي. موږ دلته جرمني کې نشو کولای د هغوی لپاره سوله وکړو. هغوی د افغانستان اوسیدونکي دي او دا کار باید خپله هیواد کې
نظر پښتنې ښیي چې د جرمني لپاره د بدیل ګوند ډېر پلویان لري او ښایي په انتخاباتو کې دویم مقام وګټي، خو نورو ګوندونو هم د مهاجرت په تړاو سخت دریځونه خپل کړي دي. د جرمني په پارلمان کې د مسیحي ډیموکرات ګوند چې اټکل کیږي ټاکنې به وګټي، د جرمني د بدیل ګوند سره هم نظر دی او د مهاجرینو په اړه د سختو تدابیرو غوښتنه کوي.
باید یو نوې سا واخلو، خپل زیربناوی باید سری کړو څو ډاډ ترلاسه شي چې نور داسې ظالمانه بریدونه او وژنې په جرمني کې نه تکرارېږي.
د جرمني لپاره د بدیل ګوند سره همغږي د دې هیواد په سیاست کې د یو ډول دود ماتولو په توګه ګڼل شوی او د پراخو لارونو لامل شوی دی. دا ګوند د خیاړ خو افراطي فعالیتونو د شک په خاطر د جرمني د استخباراتي ادارو تر څار لاندې دی. سراسیرت په سیاست کې برخه نه لري. هغه د جرمني ژبې د اسموینې لپاره د چمتووالي په خاطر د خپل کور نږدې کتابتون ته مخه کړي او هیله لري چې وروخانه راتلونکي جوړ کړي.
حزب کې مخالفه بودن
هغه ګوندونه چې د مهاجرینو د اوسیدو مخالف دي باید دا درک کړي چې یو انسان ولې خپل هیواد پرېږدي،
انسان کشور خودش را ترک میکنه.
خو د سراسیرت غوندې د پناه غوښتونکو برخلیک به د فبروري د 23مې نیټې ټاکنې وټاکي، ځکه جرمنان به په دې ورځ پریکړه وکړي چې د خپل هیواد لپاره کومه تګلاره غوره کړي.
پرمدی موضوع می د چارل شنونکی خاخلی خلیل احمد نادم څخه پوښتل شي د جرمني ټاکنې به پر افغان کډوالو سمره اغیزي وکړي.
ګورې جرمني دلته د خي د خي څور ته وایي راستګرا په دری ورته وایي د خلک لکه چې په قدرت کې راځي، قدرت ته راځي او څوک چې په اصطلاح چپیان دی هغه اوس تلیری کیږي. په دې چې په خپل جامع دی جرمني کې دوی د تبلیغات کړي دي او خلک دوی ته رائے ورکړي. دغه د پاره دا خلک چې دي د ماجرو پر ضد دي او دوی اته وایي چې موږ چې د قدرت الله سکو باید په افتوار باید تیاری ولاړ یو دا ماجر بلته هغه وادو ته ورواسو، خصوصا افغان ماجر. نو په دې وروستي کې د پیخي چې رامسته شوی دي د پچړي خلک وڅوي دي یا په موټر کې ځینې خلک لاندې کړی دي، دا ډېر په غوسه کړی، خصوصا د خلاصي خلک چې په ګوندونه چې دي دای بیا د څخه سوی استفاده کوي، غواړي دغه یو پلمه او بهانه جوړ کړي د لپاره چې مهاجرین د جرمني څخه وباسي.
بله بله، اوس همدغه وروستۍ پیښه چې تاسو هم اشاره درلودله، کومه تاسو پر دې باندې وغږیږو، همدغه وروستۍ پیښه څومره د جرمني د نوي حکومت پالیسي نه د افغان کډوالو او د افغان مهاجرینو په تړاو باندې سخته ولې شي؟
خو به کسام زینې داس پیښه دي چې خپل جرمنان په چړي ویل دي چې څوک په ماینا وجلې څوک وجلې، اما متاسفانه په رسنیو کې دوی دا نخي او دا بیا د مجازي فضا لاري افغانان هغه پیدا کړی دي او خبري چې دلته جرمنان دو مخی سیاست کوي، یعنی هغه پیخی چې د خارجانو لاس کی هغه بس برسره کی او په میډیا کې راوړي، اڅ چې دوی خپل جرمنانو کې هغه به نه کوي. دغه د پاره فقط د دوی هدف دا ده چې څنګه مهاجر وباسي، نو مهاجر هم خصوصا د سوریه او افغانستان ډېر دي، د نورو هېوادونو هم دي. نو دوی ډارېږي چې دا اسلام پاله افراطي خلک دلته ځای پر ځای سي، او د داعش او نورو توریستي ډلو په چوکات کې دلته تنظیم سي او خطر پېښ کړي. دغه د پاره نو دوی بل دا شي د ولس هم غواړي چې دلته د دوی کارونه چې دي دا خارجانی کوي، دوی هم نه غواړي چې دلته خارجان اوسي. نو دغه علت دی چې په جرمني کې دغه غږ پورته شوی دی د مهاجرو ضد غږ، چې څنګه د مهاجر مجبور کی چې بالاخره په زور یې په هر شکل یې د جرمني څخه وباسي. خصوصا افغانان خو تاسو ګورئ چې اکثرا اقتصادي مشکلات هم لري او بل سیاسي مشکلات هم پیدا شوي دي. هلته د تحصیل زمینه برابر نه دی، انجوري د شپږم صنف نه پورته اجازه نشته درس وایي، پوهنتونونو دروازې تړل دي، ښځو ته د کار حق نه ورکوي. دغه یو اساسي علت دا دی چې افغانان وطن پرېږدي او اسانه لاره دغه جرمني او دې خواته چې دوی راځي.
بله بله، اوس انادم سه سره دی چې هم دومره ستونزې افغانان ګالي یا په اوس پور پاکې میشتي، په خصوص په جرمني کې د جرمني ټاکنې روانې دي. دغه ټاکنې به وشي د نوي حکومت ټاکلو په تړاو باندې به دوی خپل پریکړه ونیسي. خو آیا د جرمني د نوي حکومت د افغانانو د ستونزو د هواري په برخه کې به خپل پالیسي په نظر کې ونیسي کنه؟ دوی به خپل سخت دریځ تل کس څنګه تاسو لې خيار خي ګوند دوی دغه سخت دریځ به خپل ادامه ورکي؟
دوی خو غواړي، اما خوشبختانه چې په غرب کې په امریکا کې دی وادو کې سیستم کار کوي. نو په سیستم کې بیا دلته د حقوق بشر مدافعین دی په دی وادو کې، او په رسنی کې هم دوی لاسرسی لري. دوی کولی شي چې د محاکمو له لارې یا د مظاهراتو له لارې او د مبارزاتو له لارې د دغه حکومت پرېکړې ته خنډونه پیش کړي او پرېنږدي چې دوی داسې یو عمل تر سره کړي چې بالاخره د دوی نوم په جهان کې بس شي. بالاخره دوی په هغه وادو کې چې مهاجر ته راځي خاصیتونه راوپاروي د جرمني په مقابل کې. دې مسایلو ته هم د جرمني خلک ګوري چې ټول جرمنان داسې نه دي چې ټول غواړي. حتی دوی بل دا چې خود مسله دا ده چې دوی خود بشري قواو ته ضرورت لري، او تاسې کال په کال چې ګوري دلته په دې وادو کې نسل لګیږي، په دې چې دوی اکثرا اولاد نه راوړي. نو د بشر د قواو د تکمیلېدو په خاطر باندې دوی مهاجر مني.
د چارشنو کې ښاغلی خلیل احمد نادم چې موږ سره مرکه کړې وه.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اسرائیل د فلسطینی بندیانو خوشی کول زندبل او ویل دي چې دا کار یې د دل لپاره کړی چې حماس سور بند موافقه خلاف دوی اسیران تحقیروي. تفصیل پر راپور کې
اسرائیل د حماس سختری زړدل د اوربند تړون په پرلپسي سرغړونی تورنه کړي او اعلان کړي چې د 600 فلسطینی بندیانو چې ټاکل شوی و د 600 اسرائیلي برمتو د خوشی کېدو په بدل کې آزاد شي زندول شي. وی د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر د یکشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل د فلسطینی بنجانو خلاصون به تر هغه وخت وزندول شي چې ډار تر لاسه شي چې راتلونکي برمته کسان له تحقیرونکو مراسمو پرته آزادی شي. په دې بیان کې ویل شوی چې حماس برمته تحقیر کړي او هغوی د تبلیغاتي اهدافو لپاره کارولې دي چې دا کار د تړون ښکار سرغړونه ده. حماس چې امریکا او اروپایي اتحادیې ترهګره ډله ګڼي د شنبه په ورځ شپږ اسرائیلي برمته په دریو پړاوونو کې خوشی کړل. د توافق له مخې اسرائیل باید د دې کار په بدل کې 602 فلسطینی بندیان خوشی کړي. حماس د تیرې یوې میاشتې په څیر د برمته او د خوشی کولو پر مهال تبلیغاتي مراسم جوړوي. اسرائیل ورلمخه د حماس تبلیغاتي مراسم شرمون کې بللی او ملګر ملتو هم د حماس دا کار غندلې او د هغه د درولو غوښتنه کړې ده. هغه شپږ اسرائیلي برمته کسان چې د شنبه په ورځ فلسطینی وسلوالو خوشی کړل د تړون د لومړۍ مرحله ورستی ژوندۍ برمته و. د غزي اوربند او د برمته شویو کسانو او بندیانو د تبادلې توافق د امریکا، مصر او قطر په منځګړتوب شوی او د پړاویز تطبیق پروسه د مرغوم په دیرشمه پیل شوې ده. د دې تړون د لومړي پړاو له مخې اسرائیلي ځواکونه به په تدریجي ډول د غزي له مرکز څخه وځي، دری دیش اسرائیلی برمتاو سلگونه فلسطینی بندیان با آزادی شی. هم داراز به هر ورس به بشری مرستو بار شپش سوالاره غزیت داخلی شی. ده ترون لمره مرحله چه دو سلویش روزی دوام لری ده راتون که شنبه پورس پایت رسی شی. خود دو همی مرحله رسمی خبری لانه دی پیل شوی. اسرائیل غواړي هر ډول توافق باید د دې سبب شي چې حماس پر غزه خپل کنټرول پای ته ورسوي او د دې ډلې مشان له غزه نورو هیوادونو ته ولاړ شي. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ ځانګړي استازي سټیو ویټکاف د پنځشنبه په ورځ د امریکا په میامی ښار کې یوې غونډې ته ویلي وو چې د دوهم پړاو لپاره توافق خورا سخت دی، خو که جدي کار وشي د بریا چانس شته.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د پاکستان بهرنی چارو وزیر ویلی هغه افغانان چې د امریکا له لوري بیا میشتنې ته نه قبلیږي د غیر قانوني کډوال په توګه به وپیژندل شي او له دې واده به وویستل شي. په پاکستان کې بیا میشته شمېر د افغانان وایي چې روان وضعیت ډیر سخت خراب شوی.
په پاکستان کې د میشتو افغانانو په وړاندې د محدودیتونو په دوام د پاکستان د حکومت تازه خبرداري وای زرګونه حق افغانان چې د امریکا متحده ایالاتو ته د تک په تمشپی ورځی تیروي کچيري د بیا میشتیدنې قضیه رد یا په وخت ونه چړل شي، نو هغه به په پاکستان کې د دوی لپاره غیر قانوني کډوال وي او ژر به خپل اصلي هیواد افغانستان ته واستول شي. دا خبرداري د پاکستان د بهرنی چارو وزیر اساق ډار د ترکی لټي ار ټي ټلویزیونی شبکې سره په یو مرکه کې چې جزئیات د پاکستان د بهرنی چارو وزارت هم خبره کړي ورکړي دي. خود پاکستان د بهرنی چارو وزیر لدی سره سره لیوالتیا هم خودلی چې دا مسله به له واشنگتن سره د خبرو لارې هوار کړي او زیاته کړي چې حکومت یې دا موضوع څیړي. نوموړي دا هم ویلي چې متحده ایالاتو ژمنه کړې وه چې دغه افغانان به د روان کال تر سپتمبر میاشتې له پاکستان څخه وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې جنورۍ په شلمه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه هیواد ته د بهرنیو کډوالو د انتقال پروګرام د نوي ورځو لپاره وځنډاوه. د امریکا حکومت ویلي هغه افغان کډوال چې د هیواد ته لیږدول شوي په سمه توګه یې امنیتي څیړنه نه ده شوې، نو له همدې امله یې امریکا ته د نورو کډوالو د انتقال کار ځنډولی. دغه ځنډ په پاکستان کې زرګونه هغه افغانان چې د هیواد ته د تګ په تمه دي له نامعلوم برخلیک سره مخ کړل. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان وایي روان وضعیت سخت اندېښمن کړي. په اسلام آباد کې میشتي افغان کډوالي نورزی روان وضعیت ته په پام ازادي راډیو ته وویل
دی ډیر زیات موږ خوشنۍ کړي او دا ډیره زورون کې ده. د موږ ته ذهني ټینشن پیدا کړي دي، اقتصادي مشکلات هم دي او امنیتی مشکلات هم دي په پاکستان کې. نو افغانستان کې هغه سي حالت او دلته په پاکستان کې دغه مشکلات ډیره زورون کې ده.
یو بل افغان کډوال هم چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي وایي خپل وطن کې ژوند په خطر کې دی او د مخکې تک لار هم ورته تیار ښکاري.
دشوار خواهد بود در صورت که اگر
که ریختی هم پاکستان دا پریکر عملی کلی دا با دا افغان پناهغوښتون کل پارا دیر سخت دوی او دوی بلا یو تیاره او تورتم راتنون که سرا مخامخ کلی
و تاریک در پیش روی پناهجویا خواهد بود.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان چې پکې خبریالان، مدني فعالان، د ښځو د حقونو غوښتونکي، د بهرنیو ځواکونو افغان همکاران او د تیر جمهوري حکومت امنیتي ځواکونه شامل دي، امریکا، کاناډا او اروپایي هیوادونو ته د تګ په موخه گاونډیو په ځانګړي ډول پاکستان ته ولاړل. دوی ویلي چې په خپل وطن کې له امنیتي، اقتصادي او د زده کړو ستونزو سره مخ دي. د راپورونو پر بنسټ په تیرو نږدې دریو کلونو کې شاوخوا 80,000 افغان کډوال د امریکا په ګډون نورو اروپایي هیوادونو ته ایستل شوي، خو زرګونه نور لا هم په پاکستان کې له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي. د یادونه ده چې پاکستان د 2023 کال په نومبر میاشت کې په دې هیواد کې د میشتو بیا اسناد بهرنیانو په وړاندې چې ډېری افغانان دي عملیات پیل کړي چې د رسمي شمیرو له مخې تر دې دمه لا تلکه ډېر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د پاکستان حکومت په دې تورن دی چې د کډوالو له موضوع سره سیاسي چلند کوي. پاکستان تور پوری کوي چې د دې هیواد مخالفه وسلواله ډله تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی په افغانستان کې فعال ده، خو د طالبانو حکومت دا تورونه په وار وار رد کړي دي. پاکستان د طالبانو پر حکومت د دغه فشارونو په ترڅ کې ډیر ځله د دواړو هیوادونو ترمنځ لارې هم د موټرو او مسافرو پر مخ تړلې. تازه پاکستان له پرون رئیس د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړلې ده. د طالبانو تر واک لاندې د باختر اجنس خبر ورکړی چې پاکستانی لوري دا دروازه وروسته له هغې وتړله چې طالبانو د ډیورن کرښې دې غاړې تاسیسات جوړول، خو د پاکستان حکومت په دې اړه تر اوسه په رسمي ډول څه نه دی ویلي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
و مورز خبرونه درته هم لرخوس خبرونه.